السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پاکستان سترې محکمې نن د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول ناقانونه وبلل. دا حکم د عمران خان د نیولو په درېیمه ورځ وروسته تر دې صادر شو چې د هغه د نیولو په غبرګون کې خونړي او پراخ اعتراضونه وشول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته لارښوونه شوې چې د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره د محکمې ته تر بیا حاضرېدو د پولیسو سره پاتې شي. ټاکل شوې چې د خان محاکمه سبا جمعه ترسره شي. خان د سې شنبې پرځ ونیول شو او په غبرګون کې له پراخو ګډوډیو وروسته له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته وغوښتل شوه. په دې خونړیو او مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي، لسګونه نور ټپیان او ګڼ شمېر دولتي او شخصي املاک او موټر سوځېدلی دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په تیرو 2 ورځو کې 4 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپیو ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نور ورځپاڼې وایي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغو روپیو د لوېدو لامل شوی دی. پاکستان د 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور 3 کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښوولې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوین په یو بیان کې ویلي چې 1,015,000 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوی بودیجه ډیره لږه بولي. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوی بودیجه خواشي نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوال شورا پروند خپل دایمي غړو لپاره د 2024 او 2028 کلونو په مخ په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,800,000 ډالره کیږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201,000,000 ډالرو ته رسیږي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیس په 130 کیلومتره کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې په پایله کې 3 ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوځ پر پوستو ډزې وکړي چې په نتیجه کې یو آذربایجاني سرتیری سخت ټپي شو. دا وو خبرونه. په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې. پر دې سربیره پاکستان کې د وروستي وضعیت حال هم درکوو. هلته میشت یو شمېر افغانان مو هم غږولي چې څه وضعیت ګالي. د طالبانو د پوهنې وزیر وایي لا هم د نجونو ښوونځیو ته شرایط برابر نه دي، خو یو زده کوونکی بیا وایي
طالبانو لاوله نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس وایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی لاوله هم کوم آمادګي نه درلوده.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ډیر شوي. د یوې خوارځواکۍ ماشومې پلار مو غږولی.
اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب خوري نسته، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان کې ستر محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. دغه خبر رویټرز اژانس د پاکستان د جیو ټلویزیون په حواله ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د خان ترنیول وروسته په پاکستان کې اړودوړه او ګډوډي روانې دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل غیر قانوني بللی دي. د رویټرز خبری آژانس د پاکستان د داخلي رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز د ټلویزیون د راپور په اساس لیکلی دي چې د پاکستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د عمران خان نیول غیر قانوني بللی دي او د هغه د خوشی کولو امر یې کړی دی. جیو ټی وی همدارنګه ویلي دي چې عمران خان ته په محکمه کې قاضیانو ویلي دي چې د اسلام آباد د لوړې محکمې پریکړه به مني. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د درېیم ورځې په مخه هم پنجشنبه سختې مظاهرې روانې وي. د تاوتریخوالي په نتیجه کې د لږ تر لږه اوو کسانو د وژل کېدو او د 134 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د خان شاوخوا 1400 پلویان د شپې په اوږدو کې په ټول هیواد کې عامه ملکیتونو ته د زیان رسولو او په نظامي تعسیساتو د برید په تور نیول شوي. په دې سره له سې شنبې راهیسې د ټولو نیول شوو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی دی. تازه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند څو نور مشران له هغې ډلې شاه محمود قریشي او اسد عمر هم بندیان شوي دي. پولیسو دا هم ویلي چې له مظاهرهشانو سره په نښتو کې څه باندې 150 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. عمران خان د سې شنبې په ورځ د فساد د تورونو له امله په اسلام آباد کې ونیول شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلور رسمن تورن کړی چې نوموړي د صدر اعظمۍ په موده کې ترلاسه کړی وي.
ومریدل چې د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو هوکړه کړې ده. خو لا معلومه نه ده چې خان به څه وخت خوشی کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن پرله پسې درېیم ورځ ده چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. دا چې دغو مظاهرو په پاکستان کې میشت افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هلته پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی په دې اړه نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د وروستیو لاریونونو له امله چې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی، افغان کډوال هم له خورا زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د دوی په ترڅ کې هغه کډوال چې دوی روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او کور کې ورپېک ناروغانې باید روغتونونو ته ولېږدول شي، دوی له خورا زیاتو ستونزو سره مخ دي. دوی باید وخت نا وخت خپل ناروغان ته روغتونه ورسوي او د هغوی درملنه وکړي چې بدبختانه د لارو بندېدو له امله دغه ستونزه لا زیاته شوې ده. همداراز د خوندیتوب مسله ده چې دلته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نه یوازې دا چې افغان کډوال بلکې خپل پاکستانی وګړي هم د روانو لاریونونو له امله زندانی کېږي. نو د دې په صورت کې ډېری داسې افغان کډوال هم زندانونو ته اچول کېږي چې هغوی په خپلو کارونو یا ورځنیو چارو پسې وتلي وي او کله چې دوی د پولیسو لاسته لویږي بدبختانه دوی بندیانېږي، زندان ته اچول کېږي. دا دې ته ورته ګڼې ستونزې دي چې افغان کډوال بدبختانه اوس مهال په پاکستان کې د دغو لاریونونو له امله ورسره مخ دي. او همداراز د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دلته پراته افغان کډوال په ځانګړي ډول هغه کډوال چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راکډه شوي دي، د امنیت خوندیتوب د نشتوالي له امله دلته راغلي دي. او بدبختانه دلته ورځ تر بلې مخ په ډېرېدونکي تاوتریخوالي ته په کتو، دوی لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناامنیو له ګواښ سره مخ ول، دغه ناامني دلته هم دوی ګواښي. د لاریونونو له امله روان تاوتریخوالی په ترڅ کې کېدای شي ډېری هغه افغان کډوال هم په نښه شي چې دوی ته له وړاندې اوږدې خلل کېدي یا دوی په یو ډول دلته هم تر ګواښ لاندې ول او دوی ته د کرښې ها غاړې ډېری داسې مسایل ورپېښ ول چې کېدای شي هغه دلته هم تعقیب شي او د هغو کړنو د هغو رسنیزو فعالیتونو په ځانګړي ډول هغه خبریالان چې دوی اوس مهال هم له پاکستان څخه د افغان خبریالانو او د بشر د حقونو ښځو د حقونو په تړاو دریځونه لري مبارزه کوي، کېدای شي دوی ته یو لوی سرخوږی پېښ شي. نو په همدې تړاو مهمه خبره یا مهمه مسله دا ده چې باید اړوند بنسټونه د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو چې په پاکستان کې په طبیعت کې ژوند کوي د هغوی د خوندیتوب لپاره ګامونه اوچت کړي او دا د خپلو چارو په لومړیتوب کې وټاکي.
په پیښور کې پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی و چې هلته یې دا راته ویل چې افغانان له روان تاوتریخوالي څه ستونزې ګالي او له کومو ننګونو سره مخامخ دي. ګڼو عامو افغانانو هم په پا پاکستان کې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د نوموړي د پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه او بلواګانې څارلي. افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې پرله پسې په خپل هیواد کې د دولتي ادارو او بنسټونو د نړېدو شاهدان وو، په پا پاکستان کې پر عامه ودانیو او عامه شتمنیو د اعتراض کوونکو بریدونو په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. دا چې دا عکس العملونه څه دي زموږ همکاري فریدې سیال راټول کړي.
په پاکستان کې په تیرو ورځو څو ورځو کې د تاوتریخوالي ډک اعتراضونه تاوده وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې ګاونډي هیواد پر روان وضعیت د افغانانو بحثونه او تبصرې هم ګرمې وي. ګڼو افغانانو پر خپل ټولنیزو رسنیو د پاکستان وروستي حالات او پر دولتي او نظامي ادارو د اعتراض کوونکو بریدونه د خپل هیواد د څو لسیزو له وضعیت سره مقایسه کړي دي او ځینو دا د پاکستان لپاره د افغانستان د اوږدې کورنۍ جګړې پایله بللې ده. د ټویټر افغان کاراونکي پامیر په پاکستان کې د یوې اورلګیدنې له تصویر سره د رحمان بابا یو شعر لیکلی دی او ویلي دی چې اسلام آباد د کابل ازار وهلې دی. په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند رحمت الله اندړ بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پردای غم لواوري سوروي. د کابل پانسون پخوانی استاد محبوب شاه محبوب هم په ټویټر د پاکستان د روسي او ویجاړونکو بلواکانو یو تصویر خپور کړی دی. وسري پاکستان تورن کړی دی چې څو ځلې افغانستان وران کړ. د هغه خبره د دې لوبو پایله و چې میلیونونه افغانان شهیدان شول. د خواله رسنیو کارکونکي او پخوانی خبریال سید شینواره چې اوس له هیواده بهر ژوند کوي وایي چې په پاکستان کې ګډوډي و تا افغانانو دا ډول عکس العمل الا دا وایي چې د هیواد تل د افغانستان په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کړې ده. هغې ویلي دي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان په چارو مستقیم اغیز ولري او په تیره بیا کله چې عمران خان واکمن و دوی په نړیواله کچه باندې د طالبانو لپاره لابي کوله. کمال الدین بیا له کندهار هم په پاکستان کې روان حالات د افغانستان د حالات سو پایلې ګړي. خو د هغه په باور افغانان باید د دې لارینونو او دغه بلواګانو ته خوشاله نشي. هغه وایي چې دا تاوتریخوالی دومره ډیر نه ده چې افغانان ورته خوشاله شي او دغه خلک وایي چې د افغانانو په څیر نه دي. همدارنګه په افغانستان کې ویش افغانان بیا وایي که سم پاکستان د افغانستان لپاره ښه ګاونډی نه وو، خو د دوی په خبره په دې هیواد کې روان وضعیت باندې دوی خوښ نه دي. سمیع الله د اورزګان اوسیدونکو د دعوی چې د پاکستان روان وضعیت په افغانستان هم زیانمن کړي. هغه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې پاکستان سره ډیر راکړه ورکړه لري او هغه صادرات او واردات چې دوی لري د تجارت هم زیانمن کړي که چیرې په دغه هیواد کې دغه ډول حالات دوام وکړي. همدارنګه په پاکستان کې میشت افغانان هم شکایت کوي چې د روان وضعیت پر باندې تاثیر کړی دی. د هغوی نه یو کډواله لیدا وایي چې په پاکستان کې روانو ګډوډیو په میشت افغانانو باندې دا وړه اغیزه کړي ده. دوی وایي چې د هیڅ ستونزې سربېره دوی اقتصادي ستونزې لري، ویزې نه دي تمدید شوي او همدارنګه دوی ویلي چې دوی به ونشي کولی چې په پاکستان کې آرام ژوند ولري. په لارینونو او ګډوډیو کې دغه لارینونو او ګډوډیو وروسته له هغې په پاکستان کې پیل شوي دي چې پخوانی صدر اعظم تیرې سیشن به د پولیسو لخوا ونیول شو او پلویانو یې په اسلام آباد سربېره په نورو ښارونو کې په لارینونو او بلواکانو لاس پورې کړ.
زما همکار فریده سیال و چې په پاکستان کې د وروستي تاوتریخجنو لارینونو په اړه یې د بیلابیلو افغانانو غبرګونونه له تاسو سره شریکول. لکه څنګه مو چې واورېدل دا غبرګونونه بیلابیل دي، ځینو پرې خواشینی ښودلی خو ځینو د افغانستان له حالاتو سره ورته وضعیت بللی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي چې لا هم د نجونو ښوونځیو ته د پرانیستو شرایط نه دي برابر. د طالبانو دغه چارواکي پنچیر ولایت کې دغه څرګندونې کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږ سوه ورځو راهیسې د نجونو ښوونځي بند دي او نجونې زده کوونکي نیوکه کوي چې طالبان اصلا د دوی خوندزیو ته د پرانستو اراده نه لري.
څه د پاسه شپږ سو ورځې وشوې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږمو ټولګیو پورته د خوندزیو دروازې بندې دي، خو طالبان یې لا هم د پرانستلو لپاره د مناسبو شرایطو په لټه کې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله اغاوی د خوندزیو د پرانستلو لپاره مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. نوموړي پنجشیر ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې رسنیو ته ویلي:
اوس حالات نامساعد دي. کله چې د ملت په همکارۍ د علماو په ګډون د شریعت له احکامو سره سم شرایط برابر شي، دا مسله علماو ته پرېښودل شوې ده. کله چې علما په خپل منځ کې مشوره وکړي، اتفاق او اتفاق وکړي، د اسلامي امارت مسؤولین عملي کوي.
د ښاغلي حبیب الله هغه دغه څرګندونې له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ښوونځي د یولسم ټولګي وې زده کوونکي حسنا ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او د کار نجونې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي.
طالبانو له اوله نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس ووایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی له اوله هم کوم آمادګي نه درلوده دې ته چې باید درسونه نجونې ووایي. دوی د دې پر ضد دي چې نجونې مکتب ووایي، درس ووایي. تقریبا شپږ سوه ورځې کېږي چې په کور باندې ناست یو، ښوونځي بند دي، او نو دا شپږ سوه ورځې به موږ ډېر شیان زده کړي ول. زه به اوس پوهنتون کې وم، حتی یو سمستر به مې خلاص کړی و، خو دوی په نن او سبا وخت تېروي. زه نه پوهېږم آخر به زموږ د درسونو پایله به څه شی وي، زموږ سرنوشت به څه شی وي.
بلخوا د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې تر څو طالبان په واک کې وي، نجونو ته به د زده کړو اجازه ورنه کړي. له دغو فعالانو څخه یوې راضي بارکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر دا څرګندونې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي.
طالبان با ای گفتار بیشتر کوشش میکنن که خاک بپاشن بچشن.
بده خبرو سره طالبان نور هم حڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او نړیوالو ته بهانه وکړي. دوی د خپل پخوانی حکومت په 50 کلونو کې هم ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې و. د طالبانو اصلي ستونزه د پرمختللې او بوټولنې سره ده. تر څو چې طالب قدرت لري، تر اخرین څا پورې به په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې همداسې وتړي.
پرورش بروی دختران بسته خواهد.
کله چې طالبان د 2018 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې دوهم ځل واک ته ورسېدل، نو لومړی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو لپاره ښوونځي وتړل او د نورو محدودیتونو تر څنګ یې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې هم پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د می په اومه نیټه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یوه غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د تل لپاره د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز نه دی لګولی. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو د تګ لپاره د اسلامي اصولو او شریعت په بنسټ د یوې نوې کړنلارې د جوړولو په اړه د خپل مشر د حکم په تمه دي، خو شاوخوا شپږ سوه ورځې تېرې شوې خو لا هم له لورې کوم حکم نه دی راغلی. په دې اړه د طالبانو مشر هم څه نه دی ویلي.
تال او تال
د ازادۍ راډیو دا نوې تفریحي خپرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلې سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو په اړه راته ووایئ. د واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولی شئ: 00420211221. شمېره بیا وایم: 00420211221.
وسم ورزو یوې بلې مسلې ته هغه دا چې یونیسف په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې سلګونه زره افغانان دا مهال په خوارزواکۍ اخته دي او د خوارزواکۍ وضعیت د ژوند مستقیم ګواښ دی. دا چې د یونیسف اصلي اندېښنې څه دي او هغه کسان چې په کور کې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لري د هغوی څرګندونې څه دي؟ بل همکار می همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي.
د سوزو وکیانم مخبر زیاتېدو د خصوصا د هغه کورونی د پاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې ولورې په خوارزواکۍ یخته ده. دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولی نه شو، ځکه یې لور خوارزواکه شوه.
د یوې لور مشکل مې همدا دی چې د خوارزواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب دي.
خوری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نه ورکول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې میرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کېږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 715,000 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د دې سازمان د خوړو برخې د مسؤلې میلانې ګالوین ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
۱۵۰,۰۰۰ ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډمهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږدمهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي $1 میلیون ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې شریکانی کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې، ناروغیو او د زیږون په مهال د میندو د مړینې کچه کم کړي. او چا هم دا شان خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې د څه نه کولو بیه به ډېره لوړه وي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت دامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کېږي له امله یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په روان کال کې په بېساري ډول زیات شوی دی.
زما همکار همایون هیواد و چې د یونیسف د هغه اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې ویلي دي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د خوارځواکۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او د یونیسف په وینا خوارځواکۍ په داسې یو وضعیت کې ده چې د ماشومانو ژوند ته هم یو لوی خطر بلل کیږي. دا چې د یونیسف دغه راپور څه ډول راپور دی، موندنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي، زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ماشومانو د یوې فعالې ملیحې نوري نظر اخیستی دی.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 15,000 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غوندې ده یا یو هشدار غوندې ده. خپله یونماته، یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته، په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کېږي او هغه بنیادي کارونه چې باید دي توسي هغه بنیادي کارونه نه کېږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان
او اغلی نوری، تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لار باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر څو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمینه به مساعده کړي چې دغه حالت د کابو شي او دغه کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا لیکل شي؟
دقیقا دقیقا دغه د منګ اندښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي. او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار و، او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خلا د دغې مواد توضیح ته دا خو د یونیسف په اند دا یو حل لاره ده، خو د ما په اند دا حل لاره نه ده، باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وایئ چې کوم سیاسي حالات او اقتصادي حالات چې په افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته هم سختوي، او انټرنیشنل کمیونټي ته هم دا سختوي چې تر څو دغه حتی د دغې مواد توضیح به دوی ته لکه مخکې شانتي
بنې. اغلی نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخت زیات خطرناک ده. وسو ګورې کمامات چې نشر سوی ده چې دوی وایي چې حدودا 1500 ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دیتا په کوم طریقې چې باید دې ته رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه، د دې تعداد به اضافه کیږي. او پرته له دې کوم حالات چې روان ده، چې افغانستان ذاتي روانه ده آیسولیشن ته، افغانستان دروازې ذاتي ټول دنیا سره تړلی ده، نو دا په خپله یو ډېر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعاله ملیحا نوري وه چې د یونیسف د راپور په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د یونیسف په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګولین په یو بیان کې ویلي چې 1500 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. یونیسف ټینګار کړی چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو د خوړو برابرولو په خاطر باید دوی ته کافي بودیجه ورکول شي. یونیسف دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه وګړي دې ته اړتیا لري چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورسره بشري مرستې وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمې د اسلامي امارت مشران څه دا ده چې د غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپیه سوله اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېواز لدی، شي نه لدی. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یا پشپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچانې وږي ناستې. طالبان خپل بچی کې دي چې هر څوک غوښه وریجي خوري. دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. مې کېلې احترامات وړاندې کوم.
باید وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاست. ورور موږ دا ستونزه د موږ د خوشامن ولسوالۍ تمبه نسته له موبایل غیر څه ډېر بې برخې پاتې دي. دموږ خلک ډېر په ستونزو کې دي. د مخابراتو له شرکت څخه زموږ دا هیله ده چې موږ تمبه راوړي.
غواړم چې د ترانسپورټ د بیې په باره کې یو څو کلمې وغږېږم. په کابل ښار کې مخکې کرایه قیمت چې و په کاسټرو کې او په تونسو کې 10 افغانۍ وي، بلې اوس مهال چې د 15 افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوې 10 افغانۍ وي، بلې اوس 10 افغانۍ دي. واقعا خلک ډیر ستونزې منځ کړي دي. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ مونږ ډیر رفت آمد لرو، مخکې کراوې 1500 یا 1600 افغانۍ، حتی بعض وخت به دې امکان هم و چې 400 روپۍ یا 200 روپۍ څوک لاړ شي رفت آمد وکړي کابل ته. ولې متاسفانه اوس قیمتونه لوړ شوي دي، کراوې هم 1000 افغانۍ ته جګې شوي دي د مزار او د کابل ترمنځ. نو واقعا خلک ډېر ستړي دي، نو د دولت نه مې دا هیله ده چې دغه مسایلو ته لږ توجه وکړي او د خلکو اندېښنو ته لږ ورسیږي. نو تاسو نه ډېره مننه چې زموږ غږ لرئ.